تلفن شما. حالا در نیم ساعت در برنامه خبری با رضوان مراد باشید.
ډیر زیات مننه جاوید نیمی دوستانو. دا خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کیوري چې د پاکستان د پوسټ مشر نن بیا کابل ته راځي. دا چې څه وړي او افغان چارواکي د لدغه پاکستانی چارواکي څخه څه غواړي په دې خبرونه کې تفصیل اوریدلی شئ. د ولسي جرګې اداري پلاوی د بهرنیو چارو وزارت غواړي چې د روسیې او طالبانو ترمنځ د تماسونو په اړه وضاحت ورکړي. نور رپورټونه هم اوري خو په سر کې اجمل تورمان د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه دروروي.
د پاکستان د پوز لوی دریستیز جنرال راحیل شریف نن کابل ته رسیږي. په ننګرهار کې پرون د ختیځو سیمو یو شمیر قومي مشرانو او ولسي استادو د داعش او نورو وسلوالو ډلو پر ضد ستره غونډه وکړه. او په سوریه کې د رژیم د مخالفو ملیشو یو ائتلاف چې د امریکا متحده ایالات ملاتړ کوي د دې هیواد په شمال کې د اوبو یو ستر بند نیولی چې ستراتیژیک اهمیت لري. بشپړ خبرونه واورئ. د پاکستان د پوز لوی دریستیز جنرال راحیل شریف نن کابل ته راسي. جنرال شریف به ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د بیا پیل په اړه خبرې وکړي. پاکستانی چارواکو کابل ته د جنرال شریف سفر مهم بللی دی. د پاکستان د پوز لوی دریستیز به له افغان چارواکو سره پر امنیتي او سرحدي مسلو خبرې وکړي. جنرال شریف نن بیرته پاکستان ته ستنیږي. په ننګرهار کې پرون شنبه د ختیځو سیمو یو شمیر قومي مشرانو او ولسي استادو د داعش او نورو وسلوالو ډلو پر ضد ستره غونډه وکړه. د ننګرهار دینی عالم مولوي عبدالظاهر حقانی پر خلکو غږ وکړ چې د هغو وسلوالو پر ضد مبارزه وکړي چې د افغانانو ملي او دینی ارزښتونو ته ګواښ پیښوي.
نن تاسو پورې دې راډیو چې دا فعال و ترې چې هغه آیاتو هغه حدیث چې هغه یقینا په دې باندې دالو دا وجهه ول هغه دې په شوه د بارا او نظریات هغه وایي بدلې کی نو دې په خلاف مبارزه دا زمونږ د هر افغان فریضه ده. د دې په خلاف جنگ د دې په خلاف پاسون د دې سره د دې وجل چې دا تاسو کور راځي.
په دې غونډه کې د شینوارو یو شمیر قومي استادو پر حکومت د بې تفاوتۍ تور ولګو او وی ویل چې د سیمې د خوانځیو د پرانیستلو او د امنیت ښه کولو لپاره څه نه دي کړي. د شینوارو قومي مشر ملک عثمان خبرداري ورکړ چې د دې حالت د دوام په صورت کې به پراخ لاریونونه پیل کړي. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې پرون د بوتان د فوټبال ټیم ته 3-0 په وړاندې ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د آسیا د جنوب د هیوادونو د فوټبال د سیالیو صاف گیم لپاره هند ته تللې او راتلونکي مسابقه به سبا د مالدیف په وړاندې وي. د ملي لوبډلې مرستیال روزونکي علي اسکر لالي پرون آزادۍ رادیو ته وویل چې له مالدیف سره مسابقې ته پوره تیاری لري.
امتیاز بهتر از مالدیف است که یعنی
دی وی زموږ امتیاز تر مالدیو زیات دی. یعنی حتی که مساوی پات دی ورسیګو په خپل گروپ کې دا اول ټیم په توګه بلې مرحله ته ورتللې شو. په پرونی سیالۍ کې د افغانستان د لوبډلې خیبر امانی او مسی سیغانی ګولونه وهلې دي. افغانستان تر دې مخکې د بنگلاديش ټیم ته په 4 ګولونو مات ورکړه. په سوریه کې د رژیم د مخالفو ملیشو یو ائتلاف دموکراتیک سوریه چې د امریکا متحد ایالات ملاتړ کوي د دې هیواد په شمال کې د اوبو یو ستر بند نیولی چې ستراتیژیک اهمیت لري. د دموکراتیک سوریه په نوم د دې ائتلاف ویان تلال سلو پرون شنبه وویل چې د تشین بند تر شدیدې جګړې وروسته له داعش څخه ونیول شو. سلو وویل چې په دې جګړه کې د سوریه کوردانو، عربانو او مسیحانو ګډون وکړ. تشرین بند سوریه په شمالي خار حلب کې پر فرات دریاب جوړ شوی دی. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې یوې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی دا خبر تایید کړی دی. په یو صوتي پیغام کې چې ویل کېږي د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د مشر دی هغه ادعا کړې چې د نړیوالې مبارزې سره سره بیا هم د دلخوا اعلان شوی خلافت پر مخ روان دی. په دغه 40 دقیقې صوتي پیغام کې چې پرون خپور شو غږیدونکو کس چې ځان ابوبکر البغدادي معرفي کوي وایي چې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف هوایی بریدونو او د روسیې حملو یوازې د دې ډلې هوډ پیاوړی کړی دی. په دې پیغام کې د سعودي په مشرۍ پر نوي اعلان شوي ائتلاف هم انتقاد شوی دی. که د دې صوتي پیغام کارولی ثابت شي، نو دا به له می میاشت راهیسې د داعش ډلې د مشر لومړنی غږیز پیغام وي. تر دې د مخکې راپورونو کې ویل شوي وو چې بغدادي د نړیوال ائتلاف په حملو کې مړ او یا ژوبل شوی دی. او وروسته خبر دا چې امریکایي پلټونکي د تگزاس ایالت په مرکز هوستن کې په یو جماعت کې د ولګیدنې په اړه په څېړنو لګیا دي. د لوی هوستن اسلامي مرکز په جماعت کې د جمعې تر لمانځه وروسته اور ولګید چې پولیس یې په اړه مشکوک دي. په پیښه کې چاته زیان نه دی رسیدلی. دا دوهم وار دی چې روانه میاشت په امریکا کې په جماعتونو کې اور لګیږي. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان د پوز مشر نن کابل ترازی. افغان چارواکي به د پاکستان له دغه پوزي مقام سره پر کومو مسئلو خبرې وکړي.
پاکستان هم هغه طالبان چې پر یو لاس یې سولې ته ماده کوي، پر بل لاس یې هغوی ته وسله نه ورکوي او د مخالفینو له ملاتړ څخه د لاس واخلي.
پاکستانی چارو کارپوهان وایي چې د راحیل شریف کابل ته ټولې مسئلې په یو ځل نشي حل کولای.
مخکم توقعاتو ډیرو د کارو نشو نو څنګه فکر کوم چې څه حاصلول هغه ډیر زیات خواري غواړي.
دا نړۍ مطبوعات ګورو او دا هم اوري چې د ولسی جرګې اداري پلاوی د جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون ته دنده سپارلې چې د روسي چارواکو طالبانو ترمنځ د اړیکو مسئله دی د بهرنیو چارو له وزارت سره شریکه کړي. د ختیځ سیمې قومي دني علماو او یو شمېر وکیلانو د دې سیمې امنیتي وضعیت په اړه غونډه وکړه او د ټولو سخت دریځو ډلو پر ضد غږ پورته کړ. دا نور رپورټونه سربېره دا هم اوري چې ملګرو ملتونو په سوریه کې د روان شخړې د حل لپاره د جنوري په 15مه د سوریې د بحران د حل په هدف ټولې خواوې په جنیوا کې خبرو ته بللې دي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 څپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په واضح ډول ووري او په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلای شي. د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف نن کابل ته رسیږي. د اجرایه ریاست د وین مارشال جاوید فیصل په کابل کې خبريالانو ته ویل چې جنرال شریف بالا ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله سره د افغانستان د حکومت او د افغانستان د حکومت د وسلوالو مخالفانو تر د سولې د مذاکرو د پیل پر څنګوالي او نورو مهمو مسئلو خبرې وکړي. په دې اړه جزئیات د فرشتي جلال زی په ریپورت کې اورو.
د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف بنن په کابل کې د شاغلی غنی او عبدالله سره د حکومت او طالبانو ترمن د سولې د مذاکرو د بیا پایل پر څنګوالي خبري وکړي. د طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د مذاکرو لومړی دور چې د پاکستان او چین په منځګړیتوب پیل شوی وو، د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپل دوه وروسته له کومې څرګندې پایلې پرته په ټپه ودرېد. خو د حکومت د اجرایه ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل وایي چې افغان حکومت د دې بهیر بیا پایل ته تیار دی.
د سولې خبرې باید د جنگ د پای پیلامه وي. پاکستان هم هغه طالبان چې پر یو لاس یې سولې ته ماده کوي، پر بل لاس یې هغوی ته وسله نه ورکوي او د مخالفینو له ملاتړ څخه د لاس واخلي.
فیصل له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پیل لپاره د حکومت د تیاری په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د بیا پیل مسأله څو ورځې مخکې په اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس ګډون کوونکو راپورته کړه. پاکستانی لوري ویلي دي چې جنرال راحیل شریف له افغان لور سره د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د بیا پیل په اړه پر خبرو علاوه پر ځینې نورو مهمو امنیتي مسایلو هم بحث وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د قومي وطن ګوند مشر افتاب شیرپاو باور لري چې کابل ته د جنرال شریف سفر له دوو اړخونو مهم دی.
دا زما په خیال په دې لاره هم دا زه دا غړم چې په دې سره به حالات نور مزید خوشي او دا موږ غواړو چې دا وروسته دا یو د درې کلو تاسو نه کیږي دا مسلسل دا سلسله مخکې بوتل غواړي او په کې به
خود پښتونخوا عوامي ګوند غړی عثمان کاکړ فکر کوي چې داسې سفرونه له وضعیت سره عملي مرسته نسي کولای. کاکړ وایي د پاکستان د پوځ لوی درستی تر دې مخکې هم دوه واري کابل ته تللی، خو د افغانستان په چارو کې د پاکستان لاسوهنه او په دې هیواد کې جګړه نه ده بنده سوې.
زما خو اندازه ده په دې سفرونو باندې چې اثر هم نه چی زیات په افغانستان کې دی، معنا به جنګ بندیږي یا به مداخلت بندیږي. زما په نظر خو دا
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دسمبر په پیل کې ویلي و چې د افغانستان او پاکستان دشمن یو دی او حکومت یې د سولې د داسې بهیر ملاتړ کوي چې د افغانانو په مشرۍ ترسره شي. پاکستانی چارواکو ویلي د جنوري په پیل کې به د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي له طالبانو سره د سولې د بهیر د سولې د خبرو پر څرنګوالي غونډه وکړي.
د فرشته جلال سي پراپور کې مو وريدل چې ټاکل شوی د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره نن کابل ته رسیدي. د پاکستان د سیاسي او افغان چارو کارپوهان په دې نظر دي چې تر کومه پورې د اسلام آباد او کابل ترمنځ بې اعتمادي لمنځه تللې نه وي دا ډول سفرونه مثبت نتیجه نه لري. په دې اړه له پیښور د ازادي رادیو همکار زبیح مومند رپورت راستولې ده.
د پاکستان د سیاسي او افغان چارو سرونکو کابل ته د راحیل شریف سفر د سولې د پروسې په ګډون دواړو هیوادونو تعلقات لپاره مهم بولي، خو دې ترڅنګ وایي دا سفرونه به هله ښې نتیجې ورکړي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ بې اعتمادي ختمه شي. د سیاسي او افغان چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
دا څه چې ملاقاتونه کې بیا خو توقعات زیات شي، خدا دې چې مخکم توقعات ډیرو بیا کارونه شو نو څه فکر کوم چې څه حاصل ول هغه بډي زیات خواري وړي ډیر ملاقاتونه وړي. اول خو چې کوم د نایټ واري د پاکستان او افغانستان په یو بل باندې دا بدر کول وړي چې پاکستان افغانستان اړیکی شي شي نو بیا به دوی یو ځای د امن لپاره کار. او دا اوس مشکل دا چې طالبانو کې مختلف ته دو ډلې دی او افغانستان په حکومت کې نړیوالو ادارو کې هم اختلاف کاری.
تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار هم کابل ته د راحیل شریف دا سفر مهم بللې ویلې دي چې د سفر پر مهال به دوه هیوادونو ترمنځ د امنیتي مسایلو په ګډون د سولې په پروسې هم خبرې وشي. راحیل شریف په داسې وخت کې کابل ته سفر کوي چې پروانه میاشت کې په اسلام آباد کې د ایشیا ځل کانفرنس په بهیر کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو په مخ بیولو لپاره د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون یو څلور اړخیزه کمیټه هم رامنځته شوې ده. د سیاسي او افغان چارو یو بل سرلوکي طاهر خان د ایشیا در کانفرنس او د کمیټې رامنځته کې دا ته په کتو کابل ته درایل شری سفر د افغانستان د سولې د پروسې لپاره مهم بولی وايي.
سره له دې چې هیلې په افغانستان کې هم موجود دي او پاکستان کې هم داسې نظر شته چې دې سفر ته هم اهمیت ورکړي. دې کې به دا وکړي چې څه په ذهن کې د دوی د پاکستانیانو او بیا د افغان مشرانو د دوی نه څه تمه لري. نو دا خبرې کېدل او دا سفر کېدل او دا سفر بیا په داسې وخت د آسیا چې کوم د کل د غونډه شوې وه او د هغې وروسته بیا چې کوم یو ماحول جوړ شوی دی، بیا ټولو نه مهمه خبره دا ده چې اوس یوازې پاکستان په دې پروسه کې نه دی بلکې امریکا او دې سره سره چین هغه هم اوس په دې پروسه کې ورګډ شوي دي چې په هغې باندې افغانستان هم ډېر خوشحاله دی. اوس بې اطمینان زیاتېږي نو امیدونه او هیلې خو شته. او به کتو شي چې دا څنګه دا یو پروسه ډېره مشکله ده نو وخت خو لګېدی شي، لیکن داسې امکانات به وي چې سمو د پس په دې کې څه پرمختګ وشي.
د یادونې وړ ده چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې د روان کال په جولای کې د پاکستان په کوربتوب اسلام آباد ته نږدې په مری کې ترسره شوې چې بیا وروسته دا لړۍ په همدې میاشت کې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې د راپورونو تر اخره کېدو وروسته وځنډېده چې تر دې دمه لا برخلیک معلوم نه دی.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په دښه وله یا په دلاس وله
او باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لې فکر چې محکمې له خواږي
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 5 صفه
تاسو زموږ غاکل ازادي رادیو او رسول صالح محمد صالح د نړۍ مطبوعات لوستي او د افغانستان پړې د مقالو زنی مهمه برخه دروروي.
امریکا خبریدونکو خبرونې انټرنیشنل بزنس ټایمز په خپل پرونی غنې کې د وسلوالو طالبانو او مسکو د وروستیو ارتباطاتو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي افغان طالبانو روسیا ترټلې یا سرزنش کړې او ادعا یې کړې ده چې د دوی سختریزي ډله د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ځپلو لپاره د مسکو مرستې ته اړتیا نه لري. وسلوالو طالبانو په خپله اعلامیه کې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف وروستۍ ادعا رد کړې ده. کابلوف په وروستیو کې ویلي چې مسکو د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد له وسلوالو طالبانو سره د معلوماتو شریکولو ارتباطي شبکې جوړې کړې دي. خبرونې د وسلوالو طالبانو اعلامیې ته اشاره کړې چې ویلي دي په بحران ځپلي افغانستان کې د داعش ډلې د ماتولو لپاره وسلوالو طالبانو له روسیې سره استخباراتي معلومات نه دي شریک کړي. انټرنیشنل بزنس ټایمز خبرونه لیکي د وسلوالو طالبانو یو ویان الجزیرې ټلویزیون ته ویلي چې دوی له روسیې سره خبرې کړې خو هغه د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره نه وي. د امریکا چاپ وال سټریټ ژورنال ورسپنې په خپل پرونی غنې کې د هغه زلزلې په اړه لیکنه خبره کړې چې په ننګرهار کې 12 کسان ټپیان کړي دي. چارواکو پرون ویلي چې د ریښتر په مقیاس 6.2 درجه دغه زلزله د جمعې د شپې ناوخته شوې ده. وال سټریټ ژورنال ورسپنې لیکي په ټپیانو کې د ننګرهار په انتون ماسرین هم شامل دي چې هڅه یې کوله د لیلی له ودانۍ د باندې ووزي او د ټیل ماټیل په نتیجه کې ټپیان شوي دي. په مطلب کې راغلی چې د جمعې د شپې د 11 بجو او 15 دقیقو زلزلې مرکز د بدخشان ولایت په زیباک ولسوالۍ کې وو. دغه زلزله په تخار، ننګرهار، کونړ او لغمان کې هم احساس شوی او زیانونه یې اړولې دي. بلخوا د بریتانیا چاپ ټلګراف رسپانې ته هم د زلزلې دغه موضوع مهم ښکاره شوی او په دې اړه یې په خپل مطلب کې لیکلي چې تر دې زلزلې وروسته د خیبر پښتونخوا ایالت د مرکز پېښور ګڼې ودانۍ نړېدلې او په لسګونو اوسېدونکو ټپیان او روغتونونو ته انتقال شوي دي. که څه هم رسپانې د ټپیانو شمیر څه باندې 10 تنه شولې خو ځینو چارواکو بیا ویلي چې 140 ټپیان روغتونونو ته لېږدول شوي دي. د ټلګراف په مطلب کې راغلي چې دغه زلزلې کابل او د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته هم ټکان ورکړی دی.
د ولسی جرګې اداري پلاوی د جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسون ته دنده وسپارله چې د روسي چارواکو او طالبانو ترمنځ د اړیکو مسأله دی د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو څخه وپوښتي. د ولسی جرګې ځینې غړي د شنبه پرسه په عمومي غونډه کې ویل چې له طالبانو سره د روسي چارواکو د اړیکو نیول د هیواد په کورنیو چارو کې مداخله ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې روسي چارواکو ویلي دي چې په افغانستان کې د داعش د مخنیوي لپاره له طالبانو سره تماسونه ټینګ کړي دي. تفصیل لخان محمد سینس خورو.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې له طالبانو سره د روسی چارواکو د اړیکو نیول له یوې خوا په هیواد کې د روسیې سرګند مداخله او له بلې خوا په هیواد کې د روس او امریکا ترمنځ د یو نوي جنگ د پیلېدو نښه ده. د ولسی جرګې غړو د شنبه په ورځ د دوی په عمومي غونډه کې وویل چې که حکومت د روسی چارواکو د دغو سرګندونو پر وړاندې چپ پاتې او مخه یې ونه نیسي افغانستان به د سوریې له برخلیک سره مخ شي. په دې اړه د ولسی جرګې د غړو د اندېښنو له سرګندونو وروسته د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د بهرنیو اړیکو کمیسون ته دنده وسپارله چې موضوع دې د بهرنیو چارو له وزارت سره شریک کړي.
کمیسیون روابط بین المللی را مخاطب می سازم در ارتباط با اظهارات نماینده روسیه.
در روسی چارواکو د سرګندونو په اړه د بهرنیو اړیکو کمیسیون مخاطبوم چې د بهرنیو چار وزارت له چارواکو پوښتي، ځکه چې طالبان د افغانستان دښمنان دي او که روسیه ورسره اړیکې نیسي دا د افغانستان په ګټه نه دي.
په دې وروستیو کې روسی چارواکو ویلي چې د داعش له خطر څخه د خپل هیواد د ساتنې په خاطر په افغانستان کې له طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي دي. روسی آژانس انټرفاکس د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف په حواله ویلي چې روسی چارواکو له طالبانو سره د اطلاعاتو د تبادله کولو په مقصد اړیکې نیولې دي. طالبانو بیا په خپله یوه خبرپاڼه کې له روسی چارواکو سره د داعش د ځپلو په مقصد اړیکې نیول رد کړي او ویلي دي چې د داعش ځپل دې ته اړتیا نه لري چې دوی په اړه له روسیې سره تماس ونیسي. د ولسی جرګې غړو ویل کلونه کلونه کېږي چې هیواد جنګونو ځپلې او نور نه غواړي چې خاورې د نړۍ د دوو سترو قوتونو ترمنځ د جنگ په ډګر بدل شي. د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون غړي صالح محمد صالح وویل
خا خبر دا چې زمونږ حکومت راویخ شي او په دغه موضوع کې دی ولسته گزارش ورکی آیا د ورسانو خبره کچیر ته حقیقت لري دوه قوتونو جنگ د دغه توانبندی د افغانستان ولس لوري نه لري پاتې ته قاطع جواب ورته چې مخکې زمونږ غوښتنه دا و چې دا رقابتي جنگ دی نن د دغه جنگونو نه پرده پورته شوه.
همدارنګه د جرګې بلغړی خلیل الله شهید زاده وویل چې د روسیې دا اقدام د افغانستان په ګټه نه دی او افغانستان د سیالیو په ډګر بدلولی شي. تر اوسه معلومه نه ده چې افغان چارواکي به د مسکو او طالبانو ترمنځ د اړیکو په اړه ولسی جرګې ته څه ځواب ورکوي، خو له دې وړاندې افغان حکومت روسیه خپل متحد هیواد بللی او پوځي مرستې هم ترې غوښتې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا ختیځ سیمې قومي دینی علماو او یو شمیر وکیلانو د دې سیمې امنیتي وضعیت په اړه غونډه کې ویل چې نور د دولت ضد وسلوالو پر وړاندې غلي نشي پاتې کېدی او یو شمیر دینی علماو د دې ډلو پر ضد مبارزه د خلکو دینی فریضه او ملی مسؤلیت وبله. په دې اړه له ننګرهار زموږ همکار شاه محمود شینواره رپورټ لري.
دینی عالم مولوی عبدالظاهر حقانی وای په هیواد کې وسلوالې ډلې یوازې د دین د بدنامولو په موخه جوړې شوې دي. نوموړي دغه څرګندونې د شمې پورس په هغه جوړه شوې غونډه کې وکړې چې د ختیځ سیمې قومي مشانو او د ولسونو استادو لخوا په ولایتي شورا کې امنیتي وضعیت په موخه جوړه شوې وه. عبدالظاهر حقانی پر ټولو هیوادوالو غږ وکړ چې د دغو ډلو پر خلاف مبارزه د هر مسلمان فریضه ده. د شینوارو په اساسوالی ملک عثمان ویل دوی حکومت ته ډیر صبر وکړ چې د شینوارو ولسوالۍ به د وسلوالو پاکوي، کلینیکونه او ښوونځي به خلاصوي، خو د ده په خبره تر اوسه هیڅ نه دي کړي. ملک عثمان وویل د شینوارو قوم نور صبر نشي کولی او پریکړې کړي چې د وروستي ځل لپاره به قومونه او ولایتي شورا تعریض کیږي او که بیا هم حکومت دوی د ستونزو پر وړاندې بې پروا پاتې شو نو په راتلونکي کې به په سترو لارینونو لاس پورې کړي.
موږ شینوارو اخري خبره تاسو سره وویل ځانو چا به ویل چې مظاهره کړو، خې واورې اخري چا به چې مظاهره کړو سړک بندو. موږ ورته ویل چې موږ به یو ځل دې قومونو ته عریضه کړو. زموږ نن تاسو ته عریضه ده، موږ به قومونو ته عریضه کړو چې زموږ له خو دوه نیمې میاشت تېر شي، خو نتیجه ور نه کړه. نتیجه یې ور نه کړه، نور نتیجه دغه شوه، صفر شوه. اوس تاسو ته موږ عرض راغلي وو چې موږ داسې ګورو چې زموږ د دې وطن سودا شوې ده، دا خرچ شوی.
د ننګرهار دولتي شورا منشي زبیولاز مری وویل مرکزی دولت ختیځو ولایتونو ته توجه نه کوي او د دې ستر لامل د ختیځوالو بی اتفاقی ده.
په دې لنډ وخت کې تاسو پوهیږئ چې د لوی اختر نه را په دې خواته اوس نه است په ننګرهار او خاصا د شینوارو په ولسوالیو کې نامنی جنگ او جګړې زیات شوې دي. ولایتي اداره او مرکزی اداره هغه چې پام وو د وړ وړ یا پام کړو توجه نه دا کړي.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استاد حاجی حضرت علي ورغلو قومي مشانو سره د مشورې وروسته پریکړه وکړه چې د ختیځو ولایتونو قومي مشانو، مدني فعالانو او د ولسونو استادو څخه به یو ګډ کمیسون جوړ کړي. د دوی په وینا دغه کمیسون به په مرکز کې له پارلمان، امنیتي ارګانونو او ولسمشرۍ معنی سره ګوري او د ختیځ سیمې امنیت په اړه به ورسره وروستۍ پریکړه وکړي.
په ولسی جرګه کې د هلمند د خلکو یو شمېر استازي وایي چې د دې ولایت په سنگین ولسوالۍ کې لا هم جګړه روانه ده. دوی ټینګار کوي چې افغان ځواکونو ته لا هم لازم تجهیزات نه دي رسیدلي او دا کار د حکومت د پرمختګ مخه نیولې ده. د دفاع وزارت بیا په هلمند کې د پرمختګ خبره کوي، وایي چې هغه ولایت ته تازه دمه مجهز ځواکونه استولي دي. یوسف خان صدران په دې اړه رپورټ لري.
کلونه کېږي چې هلمند دور په لمبو کې سوځي او اوسیدونکي د نورو ټولو ستونزو تر څنګ د جګړو له امله د مرګ له جدي ګواښ او کډوالۍ سره مخ دي. د هلمند په ځینو سیمو کې یو ځل بیا د جګړو له تودېدو سره د دغه ولایت ځینې استازي حکومت د هلمند برخلیک په اړه په بېغورۍ تورنوي، وایي چې د سختو جګړو سره لا هم په هغه ولایت کې افغان ځواکونو ته لازمې مرستې نه دي رسېدلې. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون مرستیال او په دغه جرګه کې د هلمند خلکو استازي عبدالحی اخونزاده ازادي راډیو ته وویل چې د سنگین ولسوالۍ ډېرې برخې لا هم د طالبانو سره دي. هغه وایي چې د کافي تجهیزاتو د نه درلودلو له امله افغان ځواکونه هلته یوازې د دفاع په حالت کې دي او بس.
واقعاً جنگ اوس هم ادامه لري، هغه سیمې چې د طالبانو په لاس کې وي هغه سیمې اوس هم د طالبانو په لاس کې دي. خو یو شی مخالی دغه څه وی دی چې خارجي قواو زموږ د امنیتي ځواکونو سره په ځینو ځایو کې بمبار کړی او څه تلفات طالبان ته څه په شدلي وه، او هغه قومنداني چې وه طالبانو په لاس کې شو، هغه قومنداني ور بیرته د حکومت کې دغه صرف د قومنداني مرکز هغه تعمیر شوی، نور ټوله منطقه چې د وزن د طالبانو په لاس کې ده او زموږ امنیتي ځواکونه نور تر دې اخوا ته زیات اشراف نه دی کړی.
له دوه اونیو رئیس د هلمند ولایت سنگین نوزاد خانشین مرجع او موسی کله له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دي، تر دې چې په دغه موده کې وخت نه وخت د سنگین د سقوط خبرونه هم مطرح شوي دي. ښاغلی خونزاده وایي چې اوس مهال د سنگین پولیسوالۍ کې وسلوال طالبان مخکې دي او له قومندانۍ پرته نور د دغه ولسوالۍ په ټولو برخو هم دوی حاکم دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې افغان ځواکونو په سنگین ولسوالۍ کې مخالفین له ماتې سره مخ کړي او سیمې ته لا نور ځواکونه رسېدلي دي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د شنبې په ورځ خبري غونډې ته وویل چې د سنگین ولسوالۍ په بشپړ ډول د حکومت په لاس کې ده.
په هلمند کې مشکلات شته، مونږ شو باغران ولسوالۍ د دښمن په لاس کې دي، نورې ولسوالۍ ټولې زمونږ په لاس کې دي، جګړه په ځینو ځایونو کې شته، خو زمونږ قوتونه ورو ورو د هلمند په وضع باندې حاکم شوي دي. سنگین زمونږ په لاس کې دی، تصفیه روانه ده، مرجع کې زمونږ قوتونه دي، په معاشر کې زمونږ قوتونه دي، په خانشین کې زمونږ قوتونه دي، په ګرش کې دا اوس تصفیه روانه ده، شاوخوا د ګرش ګارنیزونونه جوړېږي. یعنی په ټول هلمند لپاره تدابیر نیول شوي دي.
د افغانستان دفاع وزارت له هلمند څخه د وسلوالو طالبانو د تصفیه په خاطر څو ځله عملیات ترسره کړي، د کمانډو ځانګړو ځواکونو له لیږلو نیولې بیا تر هوایي حملو پورې حکومت هڅه کړي چې هلته امنیتي ګواښونه کابو کړي. خو پوښتنه دا ده چې له دې ټولو هڅو سره بیا هم ولې په هلمند کې د طالبانو شتون او ګواښونه احساس دي؟ د نظامي چارو څېړونکی عتیق الله مرخیل په دې اړه وایي:
بهترین شکل دا ده چې دغه قوتونه چې په هلمند کې دي دا په شکل قوي مدافع اسي، او دلته یو علاقه قوه تعلیم تربیه سی، او دا د هلمند درازی او په تعریف سی خو تویل سی، او په دې معنی باندې سی دوی کوله چې هلمند تشتک او د شونه دا د دوی باندې حمله وکړه، په محاصره باندې راولي، د دیوار د فرار د مخالفینو باید بنده کړه، نور ولایت لارې بنده کړه.
د ښاغلی امرخیل په باور افغان حکومت او نړیوال ټولنې په دې اکله بي غوري کړي چې د هلمند ولسوالۍ تر ډیره نارامه دي. هغه وایي چې په بشپړ ډول د هلمند د تصفیه لپاره نه افغان حکومت او نه هم نړیوال ځواکونو له پخوا راهیسې له لازمو تکتیکونو استفاده کړي، او دا کار د دې سبب شوی چې دا ولایت د طالبانو په مرکز بدل او د کوکنارو له درکه ښه مالی ملاتړ پیدا کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ملګرو ملتونو پرون ویل چې د جنوري په 15مه باندې سوریې د بحران د حل لپاره مخالف لوري جنیوا ته خبرو ته وروبولي. د سوریې د بحران لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سټیفن د مستورا ویان په یو خبر پاڼه کې ویل چې د سوریې د حکومت استازي او د رژیم د اپوزیشن استازي به سره مخامخ خبرې پیل کړي. په دې اړه جزئیات د فرشتې جلال زئی پر ریپورت کې اورو.
د سوریې د بحران په اړه د ملګرو ملتونو د منځګړي سټیفن د مستورا له دفتره خبر شوی خبر پاڼه وایي چې تمه لري چې د سوریې پر روان وضعیت کې ټولې شکیل خواوی به په جنیوا کې په مذاکرو کې ګډون وکړي، او په سوریې کې رواني چارې باید مخنیوي ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سوریې پوز او د پوزیشن پلویانو د جمعې په ورځ وویل چې د ملیشو د یوې عمده ډلې جیش الاسلام مشر د دمشق په ختیځ کې په بمباری کې وژل شوی دی. ویل کېږي چې د جیش الاسلام ډلې مشر زهران علوش او د هغه ګڼ شمېر نور ملګري قومندانان د جمعې په ورځ دمشق ته نږدې د غونډې پر مهال وژل شوي دي. د سوریې د پوځ ویاند د زهران علوش د وژل کېدو د خبر تر خپرېدو وروسته پر دولتي تلویزیون وویل:
بعد سلسلة من عمليات الرصد والمتابعة واستنادا الى معلومات استخباراتية
موجود دقيق استخباراتي معلومات پرساس سارن عمليات وکړل. د سوریه پاوز د دمشق ختیف لوري ته د غوطه په سیمه کې د تروریستانو پر ځالو او مرکزونو د پوځي عملیاتو پر مهال د جیش اسلام ډلې تروریست مشر سهران علوش وواژه. خو سټیفن د میسټورا هله څرګنده کړي چې د سوریه په بحران کې د ټولو شکلو خوا استازي به پرته لدی چې په سوریه کې روان حالات د هغوی پر پریکړه اغیز وکړي د جنوري په 15مه په جنیوا کې خبرو ته ورشي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا څو ورځې وړاندې په غوڅ اکثریت پریکړه وکړه چې په سوریه کې روان بحران د حل لپاره مذاکره باید پیل شي. د سوریه د مذاکرو دوه مخکنی دورې د بشار لسد برخلیک پړه د مخالفتونو لامل نه کمی شوې دي. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم تیرونی ویل چې په جنیوا کې مذاکرو ته تیار دي، خو د بهرنیانو له لاسوهنې پرته باید ترسره شي. المعلم ویل چې په دې خبرو کې د ګډون لپاره د مقابل لوري د استازو د لیست تر اعلان وروسته به د خپل پلاوي جزئیات څرګند کړي. په سوریه کې د جګړې په 15 کلونو کې تر 2.5 لک زیات انسانان وژل شوي دي او میلیونونه کسان بې کوره شوي دي.
تاسو زموږ کاکله ازادي رادیو او ریاتنی مې بجې شوې دي. له اجمل تورمان څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د پاکستان د پوز لوی درستی جنرال راحیل شریف نن کابل ترسي. په ننګرهار کې پروند ختیځو سیمو یو شمیر قومي مشرانو او ولسی استادو د داعش او نور وسلوالو ډلو پر ضد ستره غونډه وکړه. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې پرون د بوتان د فوټبال ټیم ته 3-0 په وړاندې ماتې ورکړه. په سوریه کې د رژیم د مخالفو ملیشو یو ائتلاف دموکراتیک سوریه چې د امریکا متحده ایالات ملاتړ کوي د دې هیواد په شمال کې د اوبو یو ستر بند نیولې چې ستراتیژیک اهمیت لري. په یو صوتي پیغام کې چې ویل کېږي د اسلامي دولت په نامه ډلې یادایش د مشر دی، هغه ادعا کړې چې د نړیوال مبارزې سره سره بیا هم د دله خوا اعلان شوی خلافت پر مخ روان دی. او امریکایي پلټونکي د تگزاس ایالت په مرکز هوستن کې په یو جماعت کې د لګیدنې په اړه په څېړنو لګیا دي.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 به میزبانی من جاوید نعیمی و رضوان مراد به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف ادامه خواهد یافت. لوی درسیز اردوی پاکستان امروز با رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت افغانستان دیدار میکند. قرار است راحیل شریف در چندمین سفرش در جریان یک سال گذشته امروز وارد کابل شود. پیش از این صدر اعظم در کابل ساختمان جدید شورای ملی افغانستان را افتتاح کرد و سپس به پاکستان رفت. این سفر امروز آقای شریف چی پیامده خواهد داشت؟ آیا در تلاش های صلح افغانستان مؤثر خواهد بود؟ آیا پاکستان باز هم از نزدیکی هند و افغانستان نگرانی دارد و به همین منظور لوی درستیزش را به کابل می فرستد؟ شما دیدار و سفر لوی درستیز اردوی پاکستان را با توجه به همکاری های اخیر هند با افغانستان چگونه بررسی می کنید؟ همین است موضوع برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان ادامه خواهد یافت. میتونین با ما تماس بگیرین. شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755 همچنان. اگر سیم کارت افغان بی سیم دارین میتونین به شماره 818 پیام های کوتاه به دریو پشتو بر ما بفرستین. لطفا نام و محلتان را در پیام های خود ذکر کنین. تشکر.
برای دوستان سر دول چه جاوید نیمی ویل چه ده نن وزی موضوع چه ستاسی نظریات او پیشنهادون ده غراس ستاسی پختنی پی ده سادی رادیو للار نشریگی حقا کابل تا ده پاکستان ده پاوس ده مشر سفر ده ده سفر گتور تمامی ده شی کسنگ پخستوگ ده تاپی پروژه ورست چه یو زلبیا ده افغانستان و پاکستان حکومتونو یو چه نجدی شوی دی. آیا ده سفر با ده تیرو سفرونو پا مقایسه فرق لری و کسنگ پا هم ده هده ستاسی تلیفونو نخلو او ستاسی پیغامونو هم نشرو ده تلیفون شمیره با نایمی سبز هم او ریدون کتوائم چه 299-203-530 او بلشمیره ده 0-922-515
و اگر شما به انترنت دسترسی دارین میتونین از طریق اسکایپ بر ما زنگ بزنین. آدرس ماست radio.azadi. حالا شنونده ها روی خط تلفن هستن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم شاهزاده نازنین د کونړ ولایت څخه نایم صاحب، السلام علیکم اوستا همکار ته او پروډوسر ته. ګرانه دا چې د پاکستان لوی درستیز افغانستان ته راځي د هغې راتګ ته مونږ ښه راغلاسو یو. پاکستان لکه څنګه چې اسلامي هیواد دی مونږ افغانان مسلمانان یو، دغه زمونږ ورور دی، مونږ ګاونډین دی، بیر ګاونډین هیڅ هغه زمونږ نه کېږي، گزاره زمونږ نه کېږي. خو دومره ورته وایم که نه چې د هند کومه دوستي زمونږ سره ده، خو قدیمي دوستي ده زمونږ سره، ستاسو هم زمونږ سره دوست. هند چې هغهونه لرې په کیلومیټر لرې لرې زمونږ نه پروت دی، او مونږ ته د دوستۍ لاس راتلی دی. زمونږ په کارونو کې هېڅ کار نه لري. همداشان پاکستان ته خو مسلمان یې که نه، ته خو د خپل وجدان کې فکر وکړه، د خپل ګریوان کې فکر وکړه. درې نیمې لسیزې وشوې چې افغانستان د اور بلمبو کې سوځي، همدا ستا د لاسه سوځي. که ته چېرته دغه خلکو ته اصلحه ورنه کړې او افغانستان ته راونه لېږي او دلته د جنګ او د فساد لپاره راونه لېږي، یو عصر او نصر په افغانستان کې جوړ نه کړې، هېڅکله دغه خلک دغه لاسرسی نه لري چې هغې افغانستان ته راشي. د کوم ځینه دا من به اخلي، خو ضرور پاکستان ته من به ورکوي. او دا باندې دوم نه کوي چې څه کې دا جمعیت اسلامي پورې اړه لري او دا فضل الله پورې لري او دا خو ستا د پنجرې چرګان دي که نه، دا چرګان دې وساته که نه. زمونږ نه نور بس نور افغانان خو دې واغسته درکړه د خاورې په سر لېږله. نور زما هیله او ارزو ده، او افغانان ورونه مې هم دا ارزو ده چې ورونه خیر دی، یوه ورځ خیر، دوه ورځې خیر، درې ورځې خیر، اخر به د صبر کاسه زمونږ ډکېږي او دغه پاکستان باندې به د خیره یرغل کوو. لکه څنګه چې ځورولو همدغه شان یې ځورو، خو په لیز د خدای، د خدای په خاطر، د خدای کلام ورته نیسو چې مسلمانان یې سراج زمونږ سره نوره مسلمانۍ وکړي. بس چې زمونږ ځوانان ختم شلو، زمونږ ماشومان ځوانان شلو، په دې هیله پورې ارزو باندې چې دا انقلاب به ختم شي. سپینګیر هم لاړ په خاوره باندې ننوتل، د دې ورځې په ارمان باندې چې په افغانستان کې به سل زه په خپل جوان یم، زه اتلس کلن وم چې زه په مینه الوتی یم. ما یوه پخا دواړه سترګې د لاسه ورکړي، د دې ورځې په هیله او په ارزو یم، او د دې ورځې په امید یم چې په افغانستان کې به صلح راځي. الله دې وکړي چې صلح راشي.
ډېره زیاته مننه.
پاکستان ورونه دا غوښتنه ده صاحب،
کور دې ودان. ډېره زیاته مننه، خدای دې ستاسو هیلې پوره کړي وروره.
سلامت باشین. شنونده بعدی ما را بگیریم. بفرمایید صاحب رادیو زدیست.
مهربانی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهربانی وکړه وروره، ځان معرفي کړئ. له کوم زنګ والے؟
د خوش نه بشر دوست زازم.
زازه صاحب مهربانی وکړه، د پاکستان د پوز مشر بیا کابل ته ځینن، په دې اړه خپل نظر موږ سره شریک کړئ.
وروره هغه متل چې یو ځل از مهل شوی بیا نه از مهل کیږي، دا د افغانستان د چرواکو د غولولو لپاره یو سفر دی. هېڅکله په دې کې شک نشته چې پاکستان په هر حال کې هر وخت او د هغوی زموږ د رنګیا دپاره هر قسم ته اقدام کړی، هغه یې په راسته کې هم کړی، هغه یې په سفرونو سره هم کړی. نو هیله مې د چارواکو څخه ده چې دوی د عباس وحمت تېروي او دوی د خپل د پاکستاني سیال دغه راتګ ته په خوشبینۍ ډول نه ګوري. دا یو غولونکی سفر دی.
ستاسو په نظر نو څه کول پکار دي؟ حکومت باید څه ډول پالیسي ولري؟
وروره حکومت یو قوي دریځ لري د پاکستان د سیاست پر وړاندې، نه دا چې دای هر وخت د هغوی په خبرو غولېږي، د هغوی په سرو پر شنو غولېږي، د هغوی په هغوتو په ډزو غولېږي، د هغوی په سفرونو. قوي سیاست او قوي اراده باید موجود وي.
ډېره زیاته مننه. یو بل اوریدونکی هم خلونې نمی صاحب، مهرباني.
مهرباني صاحب، بفرمایئ. رادیو آزادي است.
زر تازه محمد تاسو ته سلامونه او نیکی ایلی براندی.
وعلیکم سلام.
الو
مهربانی سر.
الو
غاگم اورو سر دن آمده اورو مهربانی.
مانگه تمام دنیا نا مشلان و سپینگی رو نا. الو
اورو مهربانی. مهربانی او که خبرم اوکای.
الو
فکر میکنم ای شنونده ما صدای ما رو نمشنوند. دوباره زنگ بزنین سب، بریم به شنونده بعدی. بفرمایید سب رادیو آزادی است. مهربانی کنین، تماس شما با استودیوی ما وصل است.
السلام علیکم. صاحب خیر
و خیر. و علیکم السلام. مهربانی و کورورا
صاحب سلام علیکم. سلام علیکم.
مهربانی صاحب.
زه خو دا خبره ده کوم چې د سلو کلو دښمن په یوه خندا باندې نه خپلېږي. دا زموږ د سلو کلو دښمن دی، زموږ د هر دښمن دی. هر چېرته سره به څوک مات کړي که نه، لږه نه به د ښېله نه کوي، نه به د ښه تماس نه لري. دا به ماته ښه ورسېږي.
ډېره زیاته مننه له تماس مو.
سلامت باشین. یک چند پیام هم داریم. مراد صاحب، عثمان مرادی از ولسوالی زاره ولایت بلخ نوشته کرده که سفر لوی درستیز پاکستان به کابل هیچ نتیجه مثبت برای صلح افغانستان نخواهد داشت. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده که هندوستان بهترین کمک کننده افغانستان در بیش از یک دهه بوده و پاکستان از روابط مخلصانه هند و افغانستان نگرانی دارد. سفر راحیل شریف به افغانستان در پروسه صلح افغانستان بی تاثیر است و پاکستان هیچگاه همسایه پرقدرت به اسم افغانستان را در کنارش تحمل نمی کند.
بله، یا بل اوریدون که هم پیغام استوری وای چې د پاکستان د لوی درستیس جنرال راحیل شریف سفر چې افغانستان ته کوي باید په ډیر احتیاط ورته وکتل شي او په زمین کې باید هر کله هم وشي، ځکه چې راحیل شریف غواړي چې د خپل رقیب نریندرا مودی د سفر جاج واخلي. یو خبر اوریدونکو ته کو چې د راحیل شریف سفر افغانستان ته د مودی له سفر نه مخکې ټاکل شوی او په اسلام آباد کې دا فیصله شوې د افغانستان او د پاکستان د مشرانو ترمنځ. د دوستان نه فقط دا هیله هم کو نیمی صاحب چې خپل نظر هم شریک کړي چې د افغانستان حکومت باید څه اقدامات وکړي، څه وکړي د پاکستان پر وړاندې ترڅو د افغانستان حالت ښه شي. بله، مهرباني وکړي اوریدونکي لرو لاین کې
بفرمایئ. سیب رادیو زدیست.
السلام علیکم جوړ تاسو
څنګه؟ وعلیکم السلام، مهرباني. مهرباني
محترم غلولي چې پاکستان د افغانستان سره کوم دریز لري، سیاسي رهبران یو دریز لري.
بله، تماس از شنونده ما قطع شد. شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755. اگر به اسکایپ و اینترنت دسترسی دارین آدرس ما است radio.azadi radio.azadi. یک شنونده روی خط تلفن هستن، بفرمایید. سب
الو.
بله سب، مهربانی.
مهربانی
بخیر جولیان.
دلا فضل لزان معرفي کي کم زينه مزنګ والے مهرباني وکورورا.
نعمت الله ایرمن ولاد د نایي د ګورسوري.
نعمت الله ورور مهرباني وکړه، د افغانستان ته د پاکستان د پوز مشر نن راځي، په دې اړه خپل نظر موږ سره شریک کړي.
نظر مې دا دی چې ورور د افغانستان خلکو وسوګ د خلکو راټول دي، بل کوم خبره نه او بل وای په تر کړي کښار نو له سره نن د نن ولا وانا خو نو سره بس دا نه پوهیږي ورور د پاکستان دی په پښې دی. دا پاکستان دې جنرالي
ستاسو په نظر نعمت الله ورور د افغانستان حکومت باید څه وکړي؟
باید افغانستان حکومت دا وکړي د افغانستان خپل لمن دا ټول کې د افغانستان د پاکستان په خبرو باندې اعتبار ونه کړي، د پاکستان په خبرو ونه کړي شي.
ډېره زیاته مننه. بیا بل اوریدونکو حمله رو پلان کې مهرباني وکړي، ځان معرفي کوي. ازادي رادیو ده،
بفرمایئ. سب
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خیر دوی
مهرباني، خپل نظر موږ سره شریک کړئ وروره.
زما د نظر دا چې څولا نشته، دا چې نړیوالو خبرې دي څولا نشته.
نو ستاسو په نظر څولا څنګه راتلی شي؟
څولا هر کله راتلی شي چې خارجیان څولا افغانستان اوږي افغانان کې یو شرعي اسلامي نظام منځته راشي.
ډېره زیاته مننه. یو بل اوریدونکي هم خلو نیمي صاحب.
بله، مهرباني صاحب بفرمایئ. رادیو آزادی است، شنوندی عزیز مهرباني کنن از طریق اسکایپ شنونده دارم. سلام صاحب، مهرباني.
بله، سلامات احترامات ما را قبول کنین برای تمام شنوندگان شما و همچنان برای
سلام بر شما
کارکنان رادیو شما. پیام نظر ما درباره سفر راحیل شریف افغانستان است که گرچه سفر قبلا پلان شده، شما گفتین که امرای سفر صدر اعظم افغانستان کدام رابطه نداره.
صدر اعظم هند البته. بله بله سید. آها، مهربانی کنین شنونده عزیز، صحبت کنین لطفا.
فکر کو تماس تدی اوریدون که هم قطع شده.
میشه دوباره زنگ بزنن؟ بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، شنونده بعدی ما روی خط تلفن. رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
مهربانی وکړه محمد نبی ورور، پاکستان د پوز د مشر د سفر په اړه څه وایي تاسو؟
پاکستان پوز مشر راحیل شریف چې راځي افغانستان ته، باید لکه څنګه چې د هندوستان د صدر اعظم هرکلی وشو او هغه سره زموږ چارواکي په ښه لاده وو هرکلی سره میدان هوایي ته ولاړه او واستوئ، او راحیل شریف سره هم باید همداسې وشي، او بل د افغانستان پر مسایلو باندې داسې خبرې وشي چې یوازې طالبان ته د نسبت ورکړل کوي چې دا رائل شریف د پاکستان د طالبانو یو رانما دی او طالبان بیا رائل شریف په میز مذاکرې ته نه راځي او مذاکره نشي کولی، بلکې چې طالبان د ځانه رهبري لري او هغه خپل تصویر نیسي، دا د رائل شریف یا د اشرف غنی یا ډاکټر عبدالله موضوعي کار هم نه دی چې دا شپمازي به او یو څه باندې به راځي او دوی به خپل خواهشات فرمني. زما دا خواهش دی او دا مې دغه دی چې د افغانستان حکومت هم باید دا ونه وایي چې تاسو به سلای کښېږدئ او راسئ، بس حکومت لاس دې په کورو کښېني. نو هغه تقریبا دیارلس کاله جنګېدلي دي او دا شپنه څه باندې هم نه راځي د افغانستان د حکومت سره نه کښېني. وسلام،
ډېره زیاته مننه.
شکر، سلامت باشین صاحب. یک شنوندې دیگه هم داریم، بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
سلام یاد راجی، سلام های مرم به پرزیدنت سلام آقا از کامل کمار دامت
میسیم. بفرمان سیم
میرمانی، نظر ما خود باره آمدن رحل شریف افغانستان یکم فرق داره با نظر ما سابقه، چرا سابق شورای امنیت ملل متحد در سول افغانستان داخل نبود و آل امریکا و تمام دنیا میخواه که افغانستان صلبه و سر پاکستان شهره زیاد شده و این سفر تا سفرهای سابقه و سفر پیش اشرف غنی یا گفته پیش با سفرهای سابق فرق داره و انشاءالله امیدواری زیاد است که جامعه ملل متحد و دنیا برای از اینا فشار بیارن و آورده و انشاءالله امقریب است که صلب افغانستان گره و نه طالبا خود مختار است نه پاکستان، چیزی که امریکا بخواه همون میشه.
ډیره زیاته مننه وروره. نعیمی صاحب، موږ تاسو ته همداسي لیکل شوي پیغامونه هم ډیر زیات رسیدلی دي، یو څو پیغامونه له دې ځای هم لوستلی شو. امیر جان زیارمل له خوست څخه لیکي چې جنرال راحیل شریف ته ښه راغلاست وایو، افغان حکومت چارواکو لپاره دا یو ښه موقع دی خو باید د سولې تضمین ترې واخلي.
بله، یک شنونده دیگر ملال محمد از ایراد نوشته کرده که از راحیل شریف پرسان شده که اگر مسلمان هستی دیگرش که مادران افغانستان را نریز. بلال خپلواک از ولایت هلمند نوشته کرده که آمدن راحیل شریف هیچ نتیجه مثبت نخواهد داشت.
برای دغرا از یو بل اوریدون که عبدالله خوگرنی لقندهار چخلی که چیز ما نظر داده، باید ملی امنیت هم پا پاکستان که پر استخباراتو بنده وشتل شو کارونو که برخه واخلی. د ډیر اوریدونکو دغه لیکنه کله غوازی هینو مونږ کول شتاوی پیغام په مکمل توګه او په سمه توګه له نورو دوستانو سره شریک کړئ شو.
بله، یک شنونده داریم مراد صاحب از طریق اسکایپ، بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
بله سلام، صحت شما خوب است؟ خروتی هستم، انجینیر خروتی از کابل
میزنم.
انجینیر صاحب مهربانی.
مراد صاحب سلام علیکم. فقط زه په بل نظر دی سفر ته ګورم، دا سفر په ډیر ورختایي سره پلان شوی ده او دا سفر دی هغه استخباراتي معلوماتو بر بنسټ چې د فدراتیفي روسیې لخوا نه در وتلی ده، چې ګویا موږ طالبانو سره خبرې کوو، طالبانو سره تفاهم هم کړی د داعش د منځه وړلو لپاره. نو بینان پاکستان په ډیر ورختایي دا سفر پلان کړی چې د دغې مذاکرات یا دغې تفاهم یا د دغې نږدېوالی چې طالبان اسلامي تحریک باید فدراتیفي روسیه سره نږدې نسی پرانسای. د افغانستان حکومت ته پکار ده چې په دغه سفر کې چې بدون د شک د پاکستان د منافع په خاطر پلان شوی ده، د افغانستان حکومت هغه اسناد باید دا راول شریف ته مخکې کړي چې په قندوز کې، په هلمند کې، په بغلان کې، حتی په مشرقي ولایتو کې د پنجابیانو بالفعل نیول او د هغوی اجساد، د هغوی زخمي، هغوی ژوندي خلک وښیي چې وروره ته که غواړي چې ما سره سوله وکړي، خاول دغه خپل د اتباع جلوګیري وکړه چې زما خاوره کې اتحاد با بل فیل هم دوست جنگ کهی هم دوست جگره کهی تا دوم را داری با ورخطایی دوم را داری گی چی گویا کابلو فیلانو که چه مونگ طالبان سر خبری کهو تا پا ورخطایی را گلی چی ولی دی خبری ما نیسه او دا خبری پرینری. اما هر عملا هر او رست زما غرون وزنی زما افغانان تو طول جبه هاتو که وزنی سنگ ما دا توقع داری وزدان توقع این دی افغانستان حکومت دا زما پا نظر لازم دا چی هر اصناد شوایی دارتو بخیوز گوری لس رازی که لغمان ولایت که برق نستن دقیق پنجابیان را غلل هغه ګلوس ولسوالۍ کې هلته د ټول پایې قطع کړې او بعضې خواهشات نامعقول لري چې هغه نامعقول خواهشات یو خواهش داده چې زموږ فلاني ولسوال مریض د تاسې د تداوي پیسې ورکړي. ګورې تا د حکومت دومره حکومت هم ضعیف نه ده، دومره خوارزار هم حکومت نه ده چې ګویا د ولسوال د طالبانو مصرف د تداوي ورکړي. په هر حال دا ټول هغه تنظیم شوي که چیرې اکماراتي لارې ورته پاکستان جوړ نه کړي، که چیرې دا ټول مسایل ورته پاکستان تنظیم نه کړي هېڅکله.
انجینر صاحب، یو خبره چې دا ځل د دې سفر په اړه باندې اوریدونکي کوي او تاسو به هم اوریدلي، کارپوهان هم مطرح کوي، وایي چې نه یوازې د سفر په اړه، پاکستان د دریس په اړه چې دا ځل چین او امریکا یې ضمانت کړی دی، دا ضمانت څومره د افغانستان په ګټه دی او واقعي دوی هم په ضمانت کې رښتینی دي؟
او ګورې موږ هغه ضمانت تروسه نه دي، ضمانت تروسه رسمي تعهدات نه سوي نه دي سوي. دا ضمانت هغه ضمانت ته ورته ده چې موږ قرارداد امنیتي امریکایي سره لرو، اما قرارداد اجراییوي ضمانت نه لري. وخت چې موږ مشران ولسمشر لاړ پاکستان ته، خپې عزت او حرمت استقبال سو او پاکستان تعهد وکړ چې زه ګویا د افغانستان د سولې په هکله دا وری صادق یم. ما هم منهیز یو سیاسي سړی ټول وار وار باندې باد نه ویلي چې دا وری پاکستان د پاکستان دغه تعهد باید اجراییوي ضمانت لري. اجرایی ضمانت باید چین و امریکا وکړي، چې متاسفانه تروسه چین امریکا د ملګرو ملتونو په سلسله هیڅ ګونه ضمانت اجرایی وجود نه لري، فقط تر شانه وایي. او دا سړی چې د پاکستان ناراضي ده، د پاکستان د سیاست بیانونکی نه ده، دا یو نظامی سړی ده، سور از هیواد یا سور مصیبت کال با د خلاصیږي وضعیت د افغانستان د پاکستان د حکومت لر پل چې مشن صدراعظم نور مشران ټول راسی سیاسي اعظم نمایندگان عمومي او ضمانت ورکي افغانستان منځان لوري ته، او دغه ضمانت باید اجرایی هغه ولري چې چین او امریکا د دې هغه وکي ضمانت.
بله، یک موضوعی که مطرح میشه شما روی روسیه و همچنان همکاری های احتمالی که میان طالبان با روسیه صورت میگیره اشاره داشتین، در مورد هند چطور؟ آیا فکر میکنین آیس های اسلام آباد از نزدیکی کابل و دهلی خیلی نگران شده؟
ببینید، نه تنها آیسای و اسلام آباد از نزدیکی کابل دیلی پریشان شده و به حساب مشکلات تشویش برشون پیدا شده، بلکه چین هم در این قسمت بسیار باور خطایی عمل میکنه. چین هم چون ما اینجا در افغانستان همیش سه کشور یا سه گروپ عمده رقابت های سیاسی اقتصادی و نظامی با هم دارن که ما پاکستان از او کشیدیم، پاکستان مطلق همراه ما اعلان جنگ کرده، پاکستان پل ما خراب میکنه، پاکستان مشافخانه ما خراب میکنه، معلم ما را میکشه، عسکر ما میکشن، مامور ما میکشن، پاکستان ما کشیدیم. اینجا رقابت سیاسی اقتصادی و نظامی فیما بین هند و چین است، افغانستان فیما بین روسیه فدراتیف روسیه و امریکا است و فیما بین عربستان سعودی و ایران است. روی ازمو ورخطاییایی که چین داره بالای پاکستان فشار آورده که پاکستان با ورخطایی با بسیار عجله آمد که گویا اینمی مسئله فدراتیف روسیه را برچی کنه. ببینید شما میدیا شاید اینو باز درس کنه و میدیا شاک کنن که داوود شریف اولین مسئله آجندای گپش اینمی مذاکرات تاریخ می طالبای افغانستان امرای فدراتیف روسیه است. بعد از او باز مسائل بعدی است، بعد از او باز گپای ما را اقوام علاقه داشت میشنوه که ما چیز مشکلات از پنجابیا فعلا بر ما به وجود آمده، او را میشنوه در غیر از یک مسئله. باز تکرار میکنم، افغانها که خوش می نباشن، یک قدر چی نباشن، پاکستان یک جنرال بسیار عادی است که همیشه علی افغانستان اعلان جنگ کرده، اعلان جهاد کرده، افغانستان خراب کرده. او به ما به قدر چی ما علاقه مند باشیم که تمام کلید سال افغانستان در دست همین جنرال پاکستانی است. نه
خرودی کسام چې ستاسو خبره زنی پاکستانی کارپوهانو هم چې زمونږ خبره یې لور سره غږیدلې په پیښور او نور سیمو کې، هغه هم دا تاییدوي چې داسې سفرونه تر څو چې اعتماد نوي جوړ شوی، داسې سفرونه کوم هغه د انګریزانو خبره بریک ترو یا لویه لاسته راوړنه یا مثبت تغییر نشي راوستلی. اما یو ټیک تم دغه ستاسو نظر په غوړو چې کومو چې د پاکستان جنرال راضی او دا دومره اهمیت نه لري، د دې ترڅنګ خود افغانستان او د افغانانو تل شکایت ده چې د پاکستان ملکی حکومت واک نه لري، ټول واک خود پوز او د پاکستان د استابلیشمنت او ایس ای پلاس کې دی. نو فکر نه کوي چې د دوی سره غږیدل نسبت خدي نواز شریف او سرتاجی سره غږیدل؟
ادرس خبر ډیر معقول ده، درسته. یو پاکستانی عادی یا سرد پاکستان چې موږ سره راست سره خبرې وکي، من کوي سو خپل نظریات ورته راه کو، د دولت افغانستان دولت هغه موضوعات چې سره مستند دی ورته راه کی. دا درسته ده، دسه نه چې دا پرې نه دو چر نه سینه را دي سی کینی، اما هغه سی توقعات چې هغه لري، هغه استاد هغه راجندا سره چې هغه راغه راغلی، دغه خودش لاسته نه راغلی، هغه ډیر قوی اجندا سره راغلی. موږ هم هغه بعض مسائل برته آماده کو، ورته مخته کیدو، مخکله مخکې هم د اوسر قومندانی الله تبارک و تعالی دو ورځ دی ورځ مخکې باید د ټولو جبهاتو نه مستند په دغه جبهه کې په دغه ورځ کې په دغه جګړه کې دومره پنجابیان مداخله درلوده دا سبتي غږونه او دغه کسیتونه دغه عکسونه او دغه جسدونه دا سوندي دغه شان به ټول آماده سي دی جنرال ته ولا یو دی جنرال موسی ورکړ شي یعنی د افغانستان حکومت هم باید بعض شان چلري دغه جنرال په واسطه پاکستان حکومت ته ولیکي او هغه هم یو پیغام سره راکړي زه د تګ د سفر مخالفت نه کوم زه وایم چې دغه سفرونه باید تداوم پیدا کړي چې ټول جهانیان پویسی چې واقعا د افغانستان په مسایلو کې پاکستان لوی لاس لري پاکستان مستقیما مداخله کوي پاکستان تسلیح تجهیز تمویل کوي د افغانستان مخالفین
و یک شنونده دیگه از طریق تلفن داریم بفرمایید سب رادیو آزادی است مهربانی کنین سب
بله مهربانی وکورورا و علیکم السلام مهربانی
بله مهربانی
او غاک دا ورو خورو را غاک سره د ډیر نور غونه هم ورو کله د سی خپل موقعیت بدل کی مهرباني وکړه
شما دوباره تماس بگیرین شنونده عزیز تشکر از اینکه حال زنگ زدین یک وقفه کوتاه میگیریم باز هم با شما خواهیم بود
پرسش از شما نظر از شما رادیو آشنا ایستگاه تحلیل ها
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5 و صفحه اینترنتی آزادی رادیو.com میشنوین ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شما هستیم 8:55 دقیقه با وقت کابل شد برنامه میکروفون شماست و موضوع سفر لویدرستی زوردوی پاکستان به کابل را با بحث گرفتیم دری برنامه
بله لکه څنګه چې جاوید نیمه ویلی تاسو دوستان کولای شئ چې د کابل ته د پاکستان د پوز د مشر د سفر پړه خپل نظرونه له موږ سره شریک کړي او دغه راس دا پیشنهادونه هم واړو چې له تاسو وورو چې افغان حکومت باید د پاکستان پر وړاندې څه ډول تګلاره غوره کړي نیمه صاحب اوریدونکو په خط کې لرو بله مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ ازادي راډیو ده
بفرمایئ
السلام علیکم را پراده ولای د خطر ولا سوري خبر
مهرباني سير
نظر دغه دی چې پاکستان او ایران هیڅ وخت نه غواړي چې افغانستان کې کامیابی راشي په افغانستان کې سوله راشي د افغانستان جنگ د دوی څخه دی ایران او د پاکستان سره نه د افغانستان په جنگ کې څه نه غواړي چې افغانستان کې سوله راشي د افغانستان له دې خپل کومه دې څه لکښيني خپل په مابین کې مشوره سره وکړي د خلاصون لار دی پیدا کې سوله راوړي
در از یاد تمنا نیو بلا اوریدون که هم اخلو نمیسه
بله بفرمان سب رادیو آزادی است مهربانی کنن مهربانی از طریق اسکایپ یک شنونده داریم بفرمان سب شنونده عزیز اگر صدای ما را میشنوین از طریق اسکایپ تماس شما با ما وصل است نه قطع شد تماسشان چند پیام هم داریم حنفی از کابل در پیام خود نوشته که آمدن لویدرستیز پاکستان به افغانستان هیچ فایده ای نداره مسئله صلح یک افسانه است جنگ در افغانستان جنگ استخباراتی است محمد ادریس میوندی از ولسوالی میوند قندهار گفته که سفر رایل شریف مفید نیست و پاکستان در حرفایش صادقانه عمل نمیکنه. عبدالستار آخوندزاده گفته از ولسوالی بالامرغاب بادغیس البته که سفر لویدرستیز پاکستان خوب است. افغانا باید از این استفاده بکنن. و داوری از هلمند نوشته که هیچ وقت پاکستان جای هندوستان را گرفته نمیتونه. پاکستان اولین و آخرین دشمن افغانستان است. رایل شریف وقت دولت مردای افغانستان را گفته ضایع میکنه.
بله یا اوریدون که به هم وقت لومه ربانی اوکی؟
بفرمایید سب رادیو آزادی است. مهربانی کنین مراد صاحب امروز کم مشکلات در خطای تلفن هم هست تماس شنونده ها واسه میشه دوباره قطع میشه
در غوریدون که فقط دودی چند دوی وقتم سعی کیگه و مصرفیم کیگه که خپل خبر واضح وکړي او کنه رخ کیگه دوباره دی زنگ وهی مهربانی وکړي ازادی رادیو ده
بفرمایئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام مهربانی
سلام جوړ بخیر
مهربانی اورورا
صدام حسین د لغمان لنګار څخه
صدام حسین اورورا د افغانستان افغانستان د پاکستان د پوز د مشر پړه څه فکر کوي د سفر پړه
دا چې سره تم زمنګا سلام الدین ربانی خان چې پاکستان د لایو اغه کاشتو تولایو کنه ملارتا
وو
اوای مې دګرتا
او
باید دې ته موږ خرګاډه راوړو همدلته هوایي ډګر دا باید اړخ ته داخل کړو. دا کار چې ورسره ونکړو نور نه کېږي. کار
تشکر شنوندی عزیز، سلامت باشین. اینا خیلی خشمگین بودن مراتب. یک شنوندی دیگر میتونیم بگیریم چون وقت نشر خبرها میرسه. بفرمایید سب رادیو آزادی است. بله مهربانی کنین سب، بفرمایید شنونده عزیز صحبت کنین لطفا. تماستون با سری ما وصل است.
یوه دقیقه وقت لری، یوه دقیقه د ترسو به خبرونو تزو مهربانی وکای.
بفرمایید سب.
بله مهربانی فکر کو دې اوریدون کې تلیفوني تماس هم لمون سره قطع شوی دی. نیمه سه بنیمه د قپاتې پنیمه د کې با په دې خاطر چې دوستانو تلیفوني پیغامونه قطع نکړو او خبرونه ورسته هم غواړو چې ازادي رادیو اوریدون کې مونته خپل پیغامونه راوستو. یو پیغام د چې مونږ تر رسیدلې هغه د حمید الله وطنوال د اورزګان ولایت د چوري ولسوالۍ نکي پاکستان زموږ خاور لاندې کړی ده او دوی سوله نه غواړي. ولسمشر باید پاکستان سره راشه درشه بند کړي او لارې دې بند شي. دا هم اورو چې اوریدونکو